یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د ما د غرمي 12 بجې شوې په کابل کې، په دې هله چې تاسو روغ اوسئ. په دې یو ساته خبری خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او د تخنیک په چارو کې رامین کاکړ هرکلی کوو. وابوري چې د یو شمیر ولایتونو د امنیتی حالت په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. خپلو خبریالانو ته بور شو همدار بووري چې افغان حکومت وایي هیڅکله هم پر رسنیو سانسور او د محدودولو پلان نه لري. یو شمیر نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د غزنی د امنیه قمندانۍ یو چارواکی نن سهار د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. په عمان کې به نن دینی عالمان د هغو خنډونو په اړه بحث وکړي چې په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې شته. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران د امریکا په جنوب کې مالی حضور لري او لاهم نړۍ ته ګواښ کوي. بشپړ خبرونه. د غزنی ولایت چارواکي وایي نن سهار غزنی ښار ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ناڅرګندو کسانو یو پوځي چارواکی په ډزو وواژه. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادۍ راډیو ته وویل چې د غزنی په امنیه قمندانۍ کې د ښوونې او روزنې عامر څارمن سید شاهپور بختیار په داسې حال کې ووژل شو چې له کوره دفتر ته روان و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یوه 19 کسیزه ډله یې نیولې ده. د دې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا شبکه چې د هغې درې قمندانان په ابو زهر مشهور، نورالله، فاتح او حمیدالله پکې شامل دي، د ملي امنیت ریاست د ځانګړو ځواکونو لخوا په کندهار کې نیول شوې. د ملي امنیت ریاست همداراز وایي چې په نیول شویو کسانو د کوټې د شورا په لارښوونه په کندهار، زابل او لوګر کې ورانکار فعالیتونه کول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو د واکسین په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډون غونډه نن په عمان کې جوړیږي. دا غونډه د اسلامي مشورتي ډلې لخوا چې د اسلامي هیوادونو د همغږۍ د سازمان په چوکاټ کې فعالیت کوي او د اسلامي بانک، د مصر د الازهر پوهنتون او د اسلامي فقهي اکاډمۍ په مرسته رابلل شوي. د ملګرو ملتونو په یونیسف اداره کې د پولیو د اړیکو متخصص سید کمال شاه ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د هغو خنډونو په اړه بحث وشي چې د پولیو د واکسین پر وړاندې په اسلامي نړۍ په تیره په افغانستان او پاکستان کې د افراطي ډلو لخوا جوړیږي.
په دې کې د افغانستان او پاکستان د جهاد علماو تر څنګ د هند له دیوبند نه علما راځي، د مصر له الازهر نه راځي او د اسلامي فقه اکاډمي علما هم دلته راځي او ګډون پکې کوي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغي لا هم پکې شته. د دې ناروغۍ د لمینځ وړلو لپاره افغان حکومت هر کال د هیواد ټولو سیمو ته صحي ډلې استوي، خو په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي د دې ټیمونو پر وړاندې ستونزې جوړیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او لا هم نړۍ ته یو ګواښ دی. مایک پومپیو پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل ایران له پیسو څخه د حزب الله د ملاتړ، د جنایتکارو تنظیمونو د انتقال د ملاتړ، په ټوله سیمه کې د تروریستي هڅو د ملاتړ په شان د ناوړه هدفونو لپاره کار کوي. پامپیو یادونه وکړه چې تیره اونۍ د ایران یو هوایي شرکت له تهران څخه د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته مستقیم پرواز وکړ. پر همدې هوایي شرکت یعنی مهران ایر د منځنۍ ختیځ د جګړې ساحې ته د پوځي وسایلو د وړلو د ادعا په خاطر د امریکا له لوري بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران په نړۍ کې د ترور ستر ملاتړ کوونکی وباله. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سخت دریځې ډلې لخوا د 206 نجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو نجونو له ډلې چې د دې هېواد د شمال له چیبوک ښار څخه وتښتول شوې 112 تنه یې لا هم نه دي موندل شوي. د 2014 کال د اپریل په 14مه له القاعده شبکې سره د تړلې بوکو حرام ډلې وسلوالو د چیبوک ښار د نجونو پر یوه ښوونځي یرغل وکړ او د 9 او 10 کلونو ترمنځ 206 نجونې یې وتښتولې. خو شپږ پنځوس نجونو وکړای شوای چې له لاریو څخه ټوپ ووهي او وتښتي. یویشت نورې د 2016 کال په اکتوبر او د 2018 کال په جنوري میاشت کې خوشې کړای شوې. یو شمېر نورې هم څو کاله وروسته وتوانېدي چې وتښتي، خو یو سلو دولس نجونې لا هم لادرکه دي. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لومړنۍ ازمیښتي الوتنه وکړه. دا په تیلو چلیدونکې الوتکه د مجیف له هوایي او فضایي بندره والوته، او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 304 کیلومتره وو، له ځمکې 15,102 متره لوړه شوه. دا الوتکه چې دوی بارډۍ او د بوئنګ 747 شپږ انجنونه لري، د فضایي سفر، د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. او د برتانیا سالزبری ښار چې په 2018 کال کې په نړۍ کې زښت زیات مشهور شو، د اوسېدو لپاره په دې هېواد کې تر ټولو ښه ځای وګڼل شو. په 2018 کال کې په سالزبری ښار کې پر پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي موادو حمله وشوه، او له همدې کبله د دې ښار له نوم سره په نړۍ کې ډېر خلک بلد شول. سنډی ټایمز ورځپاڼې نن یکشنبې سالزبری ته دا لقب تر یو حده د دې لپاره ورکړ چې پر سکریپال له حملې سره د دې ښار خلکو ښه ډله ییزه روحیه درلوده.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري، په داسې حال کې چې په افغانستان کې دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم باندې خپل پسرلنی عملیات پیل کړي، یو شمېر ولایتونو امنیتي وروستي حالات بدر کړه. دا به هم اوري چې افغان حکومت ویلي هیڅ کله پر رسنیو سانسور او د محدودولو پلان نه لري.
حکومت هرگز در صدد سانسور و اعمال محدودیت در بخش اطلاع رسانی نخواهد بود. یکی وزیر مخابرات با چه هدف موضوع بیان کرده، امروز پولیس کنفرانس خود را که جزئیات زشان سوال
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د مخابراتو وزیر خبرداری ورکړ که د فیسبوک نړیواله شبکه په افغانستان کې نافذه قوانینو او پالیسیو ته غاړه کېنږدي، نو پر فعالیتونو به یې بندیز ولګو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې له خپلو مالي سرچینو څخه د جنوبي امریکا په هیوادونو کې د ورانکارو فعالیتونو لپاره کار اخلي. د خبرونې دوهمه نیمایي کې به نوربست خبرونه درته نشر کول. ازادي راډیو سره پات شي. یو ور بیا هر کله مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، له تیرو دوه ورځو راهیسې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم باندې پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. په یو شمېر بیلابیلو ولایتونو کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې ځینې حملې هم ترسره شوې دي. ملکیانو همداراز نظامیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. له دې نه وړاندې افغان حکومت هم د خالد په نوم باندې عملیات پیل کړي چې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، بیلابیلو ولایتونو کې خپل خبریالان راخلو او وروستي امنیتي حال درکو. هم د اوس را سره په سټډیو کې له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواره را سره په سټډیو کې دی. شینواره صاحب، ستړي مشي په وروستیو کې په د ننګرهار ولایت په اړه، په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار په اړه باندې اندېښنې دا موجودې وي چې پرلپسې څو ورځې بمی چاودنې وشوې، همداراز په دې ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي، خلکو سره اندېښنې وي. اوس حالات څنګه دي؟
رښتیا هم له تیرو څو اونیو راهیسې د جلال آباد ښار کې کله کله هدفي وژنې، کله د سړک غاړې بمی چاودنې، او همدارنګه وړ مشبه چې کله د دولت وسلوالو مخالفین طالبانو چې د الفتح عملیاتو اعلان وکړ، په همدغه شپه باندې د ننګرهار د شیرزاد په ولسوالۍ سره نږدې دلته دوه لوی موټرې چې هغه د موادو نه ډک کړي وي، موټر بم چاودنې وکړلې. همدغه شپه باندې له نورو ساحو نه په پوستو دغو باندې ډزې هم روانې وي چې موږ چې ولایتي ادارې سره وغږېدو کېدلو په هماغه شپه باندې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل. هوایي او ځمکني دواړه ځواکونه لاړه. د دوی په وینا باندې چې په وخت باندې د امنیتي ځواکونو رسیدنې د طالبانو دغه پلان چې ولسوالۍ سقوط کړي هغه شنډ کړ. دارنګه د ولایتي ادارې په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم واغوښتل. د دوی په وینا چې طالبانو ډېر قوي پلان درلوده چې دغه ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو دا چې امنیتي ځواکونه په وخت رسېدلي دي نو د دې مخې ونیوله. بل دې سره په څنګ لغمان ولایت کې هم تېره ورځ یو هدفي وژنه وشوه چې هغه شرداد صافی چې یو فعالو ټولنیز فعالو د سولې مشورتي جرګې دپاره خلکو رایه هم ورکړې وه، دې دپاره هم انتخاب شوی و. نو هدفي وژنه کې تېره ورځ د ده قضیه وه چې ډېر خلک یې اندېښمن کړه، ځکه د خلکو یو اندېښنه همدغه ده چې دغه وروستۍ پېښې که هغه هدفي وژنې دي، که هغه د سړک غاړې بمې چاودنې دي، او که نور د وسلوالو بریدونه دي، که چېرته امنیتي ځواکونه په دې برخه کې جدي اقدامات ونه کړي خلک په اندېښنه کې دي. اوس بیا هغه حالت راغلی دی چې څوک ډاډه نه په ښار کې ګرځېدلی شي، یعنې خلکو سره یو ویره موجوده دي.
شینوار صاحب، تاسو به خامخا په سیمه کې له امنیتي ځواکونو له امنیتي چارواکو همداراز له خلکو سره به هم غږېدلي اسئ، دلایل څه دي چې په وقفهي شکل باندې د جلال آباد ښار نام نه کیږي، بیا یو څه موده بیرته امنیت پکې راځي، دلایل خلکو کوم په ګوته کړی دي؟
د دې موضوعاتو په تړاو باندې موږ خلکو سره غږېدلي. یو هغه چاودنې دي چې هغه د دولت وسلوال مخالفین، هغه که هر ډله وي چې بیا مسؤلیت په غاړه اخلي، هغه د هغوی مسؤلیت اخلي، معلومېږي چې طرف معلوم دی. ځینې چاودنې داسې چاودنې دي چې د هغې مسؤلیت څوک نه اخلي، ولې د ښار کې ناامني او د ذهنیتونو ګډوډول دا پیښي. د بېلګې په ډول په جلال آباد ښار کې چې وروستۍ کومې چاودنې په ښار منځ کې وشوې، ځینې داسې چاودنې وي چې هغه صرف اواز لرونکي بمونه وو چې خلکو ذهنیتونه خراب کړي، یا ځینې پیښې داسې وي چې په ملي بس کې چې عام ځای، یعنی هغه داسې ټارګېټي ځای نه دی چې څوک یې ټارګېټ کړی وي، یا دغه چاودنې نه هدف یو څوک یې مشخص، ولې عام کس په هغه ساحو کې د خلکو عامه ذهنیت خراب کړي. نو دغه چاودنې وشولې یو دغه برخه ده. ځینې هدفي وژنې دي. هدفي وژنو کې که څه هم تر اوسه پورې حکومتي یا امنیتي ادارو دغه معلومات لا د تیرو پیښو په تړاو باندې نه دي کړي. ډېرې قضیې وشولې چې هغوی په تړاو باندې امنیتي ځواکونو وعده وکړله چې موږ دغه موضوعات تعقیبو، خو په اړه هیڅ رسنۍ سره نه دي شریک شوي چې دغه هدفي وژنې شخصي مسایل دي که نه، دا هم د وسلوالو وسلوالو ډلو پورې اړه لري. بل درېمه برخه دغه چاودنې چې هغه لکه شیرزاد ولسوالۍ کې چې طالبانو حمله وکړله، دا هغه دي چې مستقیما یعنې طالبان خو مسؤلیت هم واخیست، هغوی پلان کړي هم داسې وه چې د الفتحو عملیاتو پیل سره به لومړنی برید دوی په شیرزاد ولسوالۍ باندې کوي، ولې بیا هم بل خوا چې امنیتي ځواکونو ته وګورو په ښار کې د پخوانه پلټنې هم زیاتې شوي دي، نیونې هم زیاتې شوي دي، سره دې که خو د نامنۍ پېښې زیاتې شوي، په مقابل کې امنیتي ځواکونو فعالیتونه هم زیات شوي دي، ولې بیا هم هغه چې خلک غواړي آرام وضعیت
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینوار ورزو کندوز ته له تیرو څو ورځو را په دې خوا د دغه ولایت په بېلابېلو څنډو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي وو، په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي. دا چې اوس په دغه ولایت کې حالات څنګه دي؟ اجمل آرین را سره همدا اوس ټلیفون په لیکه دی. آرین صاحب، ستړي مه شئ، راپورونه داسې موجود چې د کندوز ښار په څنډو کې جګړه روانه ده، اوس حالات څنګه دي؟
مننه کرام، زه خپل سلامونه تاسو ته او دغه راز دی ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د شنبه ورځ دغه راز تر تېر ماخوستن پورې د کندوز په نږدې څنډو کې درنه جګړه د وسلوالو طالبانو لورې پیل شوې وه، جریان یې درلود چې دغه جګړې له کبله خلک سخت وېرېدلي وو او د ډزو غږ په ښار ته راتله، حتی د درنې وسلو او سپکو وسلو مرمۍ هم په ښار کې لګېدلي وې چې له کبله یې ګڼ شمېر ملکیان ته هم تلفات اوښتی ده. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو دغه تحرکات شنډ کړی ده، هغوی په شا تمبولي دي، خو د کندوز اوسېدونکي لا هم ویره لري. دوی وایي چې لا هم د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري، که دغه وضعیت ته توجه ونه شي ښایي بدې پایلې ولري. همدغه راز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه یو شپه او څلور ساعته جګړې له کبله دغه روغتون ته شپېته تاتیان راوړل شوي دي او لس نفره مړي راوړل شوي دي په دې شمېر کې. دوی وایي چې پوځیان هم شامل دي، عام ملکیان خو ډېره برخه ملکیان جوړوي. خو د تېرو ورځې په توپیر نن په کندز کې وضعیت ښه ده، د ډز غږ نه اورېدل کېږي، خو خلک وایي چې لا هم ویره شته ده. په توجه نسي ښایي بیا هم طالبان خپل تحرکات پیل کړي. او دغه راز له درې ورځو راهیسې د کندز تخار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، چې د خلکو پر وړاندې ګڼې سترګې جوړې کړې دي. ځینې سوداګر وایي چې دوی مالونه او ځینې توکي چې دوی دلته پاتې دي نسي کولی چې بدخشان تخار ته انتقال کړي. او دم ګړی خلک د علي آباد خان آباد یو فړې سړک ته لغه لارې نه تګ راتګ کوي. خلک وایي چې دلته کرایه هم ډېره اوچت شوې ده، خو په ټوله کې خلک له وضعیت څخه راضي نه دي.
ډېره زیاته مننه اجمل آریان، زموږ خبریال په کندوز کې و چې د دغه ولایت د نام د وروستي امنیتي حال درکو. که څه هم موږ دلته په کابل کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه وغږو، خو دوی زموږ اړیکې ته تر دا اوسه پورې لا ځواب نه دی راکړی. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د لس سلنه مخابراتي محصول د پایل رئیس تر اوسه 15 میلیارد افغانۍ راټولې کړي او ملي خزانې ته جمع شوې دي. شهزاد ګل اریوبي کابل کې رسنیو ته ویلي چې دغه مالیه په پوره شفافیت اخیستل کیږي. د وزیرانو شورا د پریکړې او د ولسمشر د فرمان له مخې پر ټولو هغو کسانو چې له مخابراتي خدمتونو څخه کار اخلي لس سلنه مخابراتي محصول وزه کړي او دغه کار د 1940 مریض کال رئیس عملی کیږي. دا په داسې حال کې د چل دی وړاندې د دغو اوایدو راټولولو په اړه ولسی جرګې د مخابراتو کمیسیون فساد ادعاګانې شوې دي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې شنو خونو د بزګرانو کرنیز اوایت زیات کړي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی لکونن ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت د مرکز لخکرګا ترڅنګ په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې ریاست او خصوصي سکتور لخوا پر بزګرانو شنې خونې وشل شوې دي. ښاغلی الکونن وایي چې په دغو شنو خونو کې د کال په ټولو موسمونو کې د بیلابیلو سبو او ترکاریو کرکیل کیږي او د بزګرانو د کرنیز محصولاتو د اوایدو ښې سرچینې دي. نن د کابل په زرونو کې په عمده ډول د ځنیو خوراکي توکو به یو 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړ 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د ورېجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل په شاهزاده سرای کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو روپۍ یورو 20 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 533 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دموګاګله ازادي رادیو ناوړی اوس هم یو سیمه ایزه مسله پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې خپل مالی سرچینو څخه د جنوبی امریکا په هیوادونو کې دوران کار فعالیتونو لپاره کار اخلي. مایک پومپیو د ایران په اړه د څرګندونی سیمې ته د سفر پر مهال پرون کړی دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی هم د اوس سره د پراګ ل سټډیو نه وصل شوی دی. نوری صاحب، ستړي مشي د جنوبی امریکا په هیوادونو کې د ایران د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اصلا څه ویلی دی؟
بلې کرام صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل په دې کې شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او تهران تر اوسه یو نړیوال ګواښ دی. پومپیو له پاراګوای څخه د کتنې په مهال پرون شنبې له وایس اف امریکا سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې او ویل د ایران له پیسو په جنوبی امریکا یا لاتینې امریکا کې د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي. د حزب الله د لوی جنایي سازمانونو او په ټوله سیمه کې د تروریستي اعمالو ملاتړ کوي. پومپیو د ایران ماهان هوایي شرکت ته اشاره وکړه چې تېره اونۍ له تهران څخه د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته مستقیم الوتنې پیل کړې. هغه هوایي شرکت چې واشنگتن په منځني ختیځ کې د جګړو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو د لېږدولو په تور بندیزونه پرې لګولي دي. ښاغلی پومپیو دا په جنوبي امریکا کې د ایران مداخله وبلله او ویل چې هغه د جنوبي امریکا د خلکو ګټې نه خوندي کوي او متحده ایالات په وړاندې اقداماتو ته تیار شهر دی. پومپیو دغه راز وویل موږ ایران ته د دې هیواد د کړو وړو له نظره ګورو چې په نړۍ کې ترهګرۍ ستر ملاتړی هیواد او نړیوال ګواښ دی. البته د یادونې وړ بولو چې ایران له کلونو راهیسې د لاتینې امریکا په هیوادونو په تیره بیا له وینزویلا سره چې په دې وروستیو کې له سیاسي شخړو سره مخامخ دی نږدې اړیکې لري. بل اکرام صاحب،
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغه وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه ایران کوم غبرګون ښودلی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې پر ایران د سختو انتقادونو لړۍ پیل کړې ده. ایران تر اوسه د پومپیو د دغو څرګندونو په وړاندې کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په ګډون د امریکایي لوړپولو چارواکو د دا ډول څرګندونو په وړاندې توند عکس العملونه څرګند کړي دي. کله چې روانه اونۍ واشنګټن د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لس کې شامل کړل، ایراني مشرانو له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په یوه استولې لیکې د امریکا لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک شاملول خطرناک او غیر قانوني وباله. ظریف دغه راز وویل چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړه د سیمې او نړۍ امنیت او سولې ته خطر متوجه کړی او نتیجه به یې هم ناوړه وي. البته دا لومړی ځل دی چې واشنګټن د یوه هیواد پوځي ارګان په دغه لیست کې شاملوي. له دې مخکې واشنگتن پر ایران بیلابیل اقتصادی بندیزونه لګولی وو. بلې اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اوریدل چې پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې له خپلو مالي سرچینو څخه د جنوبي امریکا په هیوادونو کې د ورانکارو فعالیتونو لپاره کار اخلي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس پر ویبسایټ هم تعقیبولی شي، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت هیڅکله هم پر رسنیو سانسور او محدودولو پلان نه لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ د اطلاع رسولو ښه وسیله ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزیر تیره ورځ خبرداری ورکړې او که د فیسبوک نړیواله شبکه په افغانستان کې نافذه قوانینو او پالیسیو ته غاړه کې نږدې، نو پر فعالیتونو به بندیز ولګول شي. دا مسله رحمت الله افغان تعقیب کړې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او هیڅکله هم رسنوي باندې د محدودولو پلان نه لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي توګه فیسبوک په افغانستان کې د اطلاع رسولو ښه وسیله ده.
حکومت هرگز در صدد سانسور و اعمال محدودیت در بخش اطلاع رسانی نخواهد بود. یکی وزیر مخابرات با چه هدف موضوع رو بیان کرده؟ امروز خودش کنفرانس داره، خوبه که جزئیات ازشان سوال.
حکومت داسې محل په افغانستان کې د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي چې د افغان حکومت د مخابراتو وزیر شاهزاد ګل عربي تیر ورځ په کابل کې خبرداری ورکړی و چې که فیسبوک نړیواله شبکه د شپږو میاشتو په موده کې د افغانستان د نافذه قوانینو او پالیسیو سره سم خپل فعالیتونه تنظیم نه کړي، نو په دې هیواد کې به په دغه رسنۍ بندیز ولګول شي.
نو فیسبوک ته زه ډېر نه شپږ میاشتې وخت ورکوم چې شپږ میاشتو کې زموږ ټولې پالیسیګانې باید ومني او زموږ ټولو قوانین ته باید درناوی وشي. که چیرته دغه کار نه کوي فیسبوک نور افغانستان کې بند، دا به مطلقا بندیږي، نور به اجازه نه ورکوو دې ته. دا زه رسمي مکتوب د وزارت خارجه له طریقه ورته استوم.
ښاغلی عربي وایي چې په افغانستان کې ګڼو خلکو جعلي فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي دي چې نورو ته سرخوږی جوړ کړی او باید ژر تر ژره بند سي. ښاغلی عربي وویل د فیسبوک له لارې خلکو ته سپکاوی کېږي، ښځو ته پکې سپکې سپورې ویل کېږي او د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر ضد ترې ګټه اخیستل کېږي چې د ده په خبره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او دا ادعا یې هم کړې وه چې د سیمې یو شمېر هېوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو په هڅه کې ده. خو د مخابراتو وزیر دغه څرګندونه په افغانستان کې بېلابېل غبرګونونه راوپارول. ځینو افغانانو له دغه اقدامه هرکلی وکړ او نورو بیا هم دغه کار د بیان د ازادي په وړاندې یو جدي ګواښ وباله. بلې اکرام صاحب،
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، رحمت الله افغان چې د افغان حکومت دریز یې وړاندې کوو، البته د رسنیو د سانسور او محدودولو په اړه باندې تیره ورځ د افغانستان د مخابراتو وزیر خبرداری ورکړی او د فیسبوک نړیواله شبکه په افغانستان کې نافذه قوانینو او پالیسیو ته غاړه کېنږدي، نو پر فعالیتونو به یې بندیز ولګول شي. اوس هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تکتنه لرو چې تر ډیره د طالبانو لوري د اعلان شوی الفتح پسرلنی او عملیاتو په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. د ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړی.
کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو تر ډېره د طالبانو له لورې د اعلان سویو الفتح پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وېسخ خپلواکې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان ولس د ژرندې د دو پلونو ترمنځ. په سرمقاله کې راغلي له یو پلوه د قطر په غونډه کې د حکومت لخوا د پلاوي د ټاکلو په بهیر کې ناغېړي، بلور ته د طالبانو لخوا د فتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیل په افغان ولس کې سختې اندېښنې راپیدا کړي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور طالبان دا د په سیاسي سټیج خبرو ته ناست دي، د هیواد راتلونکي په باب په پریکړو کې شریک دي، اوس دوی ته د داسې پراخو او درنو بریدونو اړتیا او منطق څه دی؟ بل خپلواکي ورځپاڼې مسیر په خپل سرمقالې کې لیکلي د سولې د خبرو له تودېدو سره تمه دا وه چې طالبان به د نورو کلونو خلاف سږ کال پسرلنی عملیات نه اعلانوي یا لږ تر لږه به یې د دوحې تر غونډې وځنډوي، خو دغې ډلې یو ځل بیا د خلکو د تمې خلاف ګام پورته کړ. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان، دولت او امریکا درې واړه باید نور د وژنو او وینې بهېدنې دغه بهیر ته د پای ټکی کېږدي او نور د دغه کړېدلي ولس د صبر ازموینه وانخلي. د ماندګار خپلواکي ورځپاڼې د مقاله عنوان دی له خالده تر الفتح. د سرمقاله د لیکوال پان الفتح عملیات د خالد عملیات په مقابل کې اعلان شوی دا چې خالد عملیات به الفتح عملیات په شاوتم بوي پر اتلونکو یو لستومیاشتو کې به معلومه سي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د پاکستان د شیطانی نظامیانو توتی باید شانډې سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي د طالبانو پسرلنی عملیات د دوی د نامشروع جګړې د دوام نښه ده. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي داسې مخکنیو تدابیرو ته اړتیا ده چې د دښمن پلانونه په هغه لومړۍ نطفه کې شنډ کړای سي. د هیوا دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي طالبان که د افغانانو بچیان وي نو له دې جګړې د لاس واخلي او د خپل هیواد او ولس پر ضد دې جګړه نه کوي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس لیکلي د نړۍ او افغانستان دینی عالمانو په واضح ډول ویلي دي چې د افغانستان جګړه دینی مشروعیت نه لري. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې ښودل سوي او ویل سوي دي چې دغه به د افغان ولس دردونه نور هم زیات کړي او د زیاتو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي. او په پای کې هشتې صبح خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د وینو د تویدو مخنیوی د خلکو غوښتنه ده.
موږ غږ ازادي راډیو نه اوري. بل خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوال طالبان د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو سره د سولې په پروسه کې د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې اتقلا مرخیل وایي دواړو لوریو لخوا نرمښت ته اړتیا ده. له ښاغلي مرخیل سره د ازادي راډیو خبریالي ناجي صاحبي مرکه کړي.
اساسی خبر از این است که خبر خود امریکی او دی طالبان به من کروانی دی او نومی دی افغانستان دی سولی پیماندهی شده ولی دی افغانستان دولت تنلی تپات سوای ده. دی افغانستان دولت سر هیچ نو مشوره صورت نزنی ولی و بود کل سر غگیگی تنده خبر طالبان هم
افغان حکومت بیا ویلی چې وسلوال طالبان په یو شمیر سیمو کې ماته خوړلې نو په همدې اساس دوی غواړي چې عامه ځان مخشوش کړي. تاسو هدف په څه کې ګورئ؟
ځینې دوه خبرې په لاس ته یو بخت دې خو سیاسي ده، دغه ایراني یو بخت سیاسي ده. هغه په دې معنا باندې چې دلته امریکایانو ته وښوده چې طالبان قوت لري، قدرت لري او د دې مذاکراتو چندان پروا نه لري. او همدغسې دا بلبهدا هم ده چې د پاکستان د قدرت ورته وښود چې دلته خاصا رول مهم دی پاکستان د پاکستان خپله دغه وښوده چې رول مهم دی پاکستان د نه تنها د طالبانو ځکه نو دوی دغه اعلان وکړه. دا په حقیقت کې یو یو سیاسي معنا ور هم د امریکې په مقابل کې و. دویمه خبره دا ده چې دوی په دې اعلامیه کې ډېرې خبرې نورې هم کړي دي. افغان دولت باندې غږ کړی ده چې دوی به سربازان تسلیم شي ونه پېږم، نورې خبرې هم پکې شته. نو په دې خاطر باندې اصلا د دوی هدف دغه ده چې په مذاکراتو کې د دوی لاس برایي او دوی د قوت له لارې مذاکره وکړه او هغه اهداف چې دوی لري هغه د قوت له لارې په مقابل لوري باندې ومني.
بلې، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې تر بل هر وخت تودې شوې، ستاسې په نظر طالبانو ته په دغه مرحله کې څه په کار وو؟
دواړو خواوو زغم غواړي، دواړو خواوو د جګړې د شروع د خصوصیت عمل نه غواړي، غواړي چې افغانستان